د ازادۍ رادیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له څلوېښتو ډېر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بېګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهاره پورې څو زلزلې ثبت کړي چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 15.6 وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسېدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وزي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو د پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 230 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږ منې سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوې او د سپتمبر تر 9:00 پورې دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه دې تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړۍ هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دوهمه او درېیمه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کیږي چې د یکشنبه په ورځ به پایلوبه ترسره کړي. او د ایټالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارمانی د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارمانی د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایټالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو تر څنګ اترونه، سینګارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورج ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. برا پرونو کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانیو او نن سهارنیو زلزلو خلک سخت ورخطا او اندېښمن کړي.
سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه بندل ته په صحوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی ده، چا خپه خوږه شوی ده.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې د ختیځ زلزلو د 260,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. په یو بل راپور کې باور وایي چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده.
د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه 200 بوجیوړو د 200 تر سره د سل جوړه جامې خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله زپون کړي هغه سره مرسته شوې ده.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال غواړي چې هلته د کرکټ یو لوی اکاډمي جوړ شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د هیواد په ختیځ کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له تیرې شپې راهیسې شویو زلزلو تر 40 ډیر نور کسان هم ټپیان کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د زلزله ځپلو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تلفاتو اړوند تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسیدلي، خو د دوی په وینا ټپیان یې حوزوي روغتونونو ته لیږدولي او نور خلک له ویرې په پټیو او ډاګونو کې شپې ورځې تیروي.
مالی زیانونه ډیر دي او ما انساني طرفات انشاءالله تر دې دمه په خیوي ولسوالۍ کې لا نشته.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکو سردار ولی ساحل دی چې وایي د پنځشنبه شپې نه وخت د سپتمبر 4 او نن جمعه سهار وختي د سپتمبر 5 زلزلو یې کارن کلیوال زوبل کړي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. ساحل ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو وضعیت ښه دی.
یو ساعت یو نیم ساعت بعد یو قوي ټکان رامنځته کیږي. کورونا خو ډیر ویجاړ شوی، مثال درز در شوی دی، خراب شوی دی. نور دا سرسری ټپیان خو ډیر دی چې حوزوی روختن ته تک نه غواړي. مثال هغه بندل ته په صحوی شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی دی، چا پک هوګه شوی دی، د چا سر لګیدل دی. دغه زخمیان خو ډیر دی سرسری زه، او دا ولس نفر ان شاء الله تایید دی چې دغه به حوزوی روختن ته انتقال شوی.
د دې ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسیدونکی یونس بیا وویل چې د تیر شپې زلزلې کور په بشپړ ډول نړولی، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. دا یې زیاتوي چې اوس دوی بې سرپنا پاتې دي.
زیان رسېدلی دی او کوټې ناستې دي، ول اوسېدلو ځای نشته دی. بس خیمه مال او خیمه کې ژوند کوو،
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت رسنیو دفتر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ مشګنډول، ستان او املی کلیو کې د تیرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه ټپیان سوي دي. په دې بیان کې راغلي چې د پیښې له ځایه 13 ټپیان په امبولانسونو کې حوزوي روغتون ته لیږدول سوي چې لاس تنه یې رخصت او درې تنه بستر دي، خو په ټکو یې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. بیان کې راغلي تیره شپه د ریختر په کچه 5.6 درجې زلزله وسوه چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم ونړول او یو شمېر یې تخریب کړل. ننګرهار لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار درې نور ولسوالۍ او خیوي ولسوالۍ طرف ته ډېر کورونه هم نړولي وو، خو اکثره خلک په کورونو کې نه اوسېږي ځکه روزانه د زلزلې ټکانې. همدا وجه وه چې ځاني تلفات ډېر نه لرو. بیا صحي ټیمونه ما ته ور ورسېده، صحت امین امبولانسونه مور ورسېده.
دغه شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او په دیوګل ولسوالۍ کې موجود له زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې رضاکار ځوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته د تیرې شپې د زلزلې په اړه وویل.
دیوګل کې فل حال په تازه زلزلو کې نږدې 4 کورونه دا مکمل ویجاړ شوي دي. خوشبختانه چې زیانونه نه لري او نږدې 10 کورونه داسې دي چې د هغې دیوالونه تخریب شوي دي، په کورونو کې درزونه راغلي دي او بیخي د استوګنې نه وتې دي. نور موږ سره په ساحه کې یو رضاکار ځوان هغه موږ سره زخمي شو چې د زلزلې په وخت کې د غرونه ډبرې راغلي او هغه پخپو لګېدو، هغه سرسدي زخمي دی. انشاءالله نن بیا هم په ساحه کې موجود دی او تازه حالات فلحال داسې دي چې ویره خپره ده د ولسونو په زړه کې. تر دې حده ویره خپره ده چې چېو د ګیلاس نه د شاخ په ولګېږي هم ټول منډې وي. دا عجلو مرستو ته اړتیا لري دا خلک.
که څه هم نثار احمد وایي چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین پوهنتون درې محصلین چې په لیلیه کې وه د زلزلې پر مهال د ځان ژغورنې لپاره له تعمیره د ځان غورځولو له امله زوبل سوي، خو د دغه پوهنتون علمي تحقیقاتي څانګې مرستیال سید اصغر هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره رد کړه او وی ویل چې د زلزلو له ویرې هیڅوک په لیلیه او تعمیرونو کې نه پاتې کیږي او ټول محصلین پټیو ته استول سوي. کونړ لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم ازادي راډیو ته وویل
زلزله خو بس بار بار کیږي، تقریبا له سال نه راځي خو دوه ځله وشوله. دغه مشکل سره مخ دي. لارم یو مزار درې ته به لاره بنده شوې ده، یو موټر هم نغر ګټه چې کومه راغلی هغه لاندې کړی دی. نو زخمیان لرو خو لا دقیق شمار معلوم نه دی چې څومره زخمیان دي او د شهیدانو خو تر اوسه پورې داسې خاص اطلاع نه ده ملاوي شوې.
ګڼو کورنیو رسنیو د کونړ ولایت ځایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وروستیو زلزلو کې دغه ولایت کې هم تر شل کسان زوبل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې لغمان کې د تېرې شپې له څو پرله پسې زلزلو له امله 9 تنه ټپیان سوي دي. په خبر کې دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالمالک نیازی په حواله راغلی چې دا کسان د زلزلې پر مهال د منډو او ګډوډیو له امله ټپیان سوي دي. د کونړ ولایت د چوکۍ، ناړۍ، وټپور، دیوګل او چپېدرې ولسوالیو او د ننګرهار، خاص کونړ، درینور، خیوې ولسوالیو، بیلابیلو کلیو او جلال آباد ښار اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د تېرې شپې راهیسې د ځایي وخت تر غرمه مهاله د درې ځلو شدیدو زلزلو او ټکانونو خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت د دیوګل او چوکۍ ولسوالۍ ځینو زلزله ځپلو او د قربانیانو کورنیو پرون پنجشنبه د سپتمبر په څلورمه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي تر خاورو لاندې پاتې دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې د پنجشنبې په ورځ تر ناوخته د سپتمبر تر څلورمې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو کسانو شمېر 2215 تنه او د ټپیانو شمېر 3640 کسان اعلان کړل. خو په خبره یې د ژغورنې عملیاتو پرمختګ کې ښایي د شمېرو کې بدلون راسي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې بیګا او نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه وشول او زیات خلک یې ورخطا کړل. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د سازمان نن په یو راپور کې اندېښنه څرګنده کړه چې د زلزلې پرله پسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي دي چې کور او کورنۍ یې له لاسه ورکړي دي. په عین حال کې یو شمېر هغه ماشومان چې د زلزلو له کبله زیانمن شوي او د کورنۍ غړي یې پکې مړه شوي دي وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د ده د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستي دي. ده د جمعې په ورځ د سنبلې په 14 ازادي راډیو ته وویل چې نشپاک کسیز کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دای له خپلې وې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زمونه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامسته سوي وضعیت سخت مایوس ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري.
زلزلې
وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد لمرستندویه مؤسسو غوښتنه کوي چې د په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی شل کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دای وای چې کوچنی ورورې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د غشان اندېښنه ښودلی چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.5 د ریختر په کچا شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همدارس شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي، د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همدارس وابورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې بیا هم تر ډیره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په جرمنی کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 1,00,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 1,00,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیب د شیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمی شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مه پریکړه یادوي. هغه وخت یادي محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سږ کال تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د دې راپور جزئیات غواړئ او یا غواړئ چې د دې او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ، نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورشئ او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخواني خبرونه، په زړه پورې راپورونه، په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ ولایت کې له یک شنبه ورځې راهیسې پیل شویو زلزلو مصیبت ځپلو ته له بیلابیل ولایتونو او همداراز د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅې او مرستې ور روانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپې وشوه د سهار کې راغلو نو ځانم دلته راورسول. دلته بیا کلی په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل، بس بیلچاو میتاوې راخیسته او تر هغه ځای ځان رسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه، شپه په شپه یې له خپلو شپږ کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول. بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل، چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ډېر ضرورت خوراکي مواد او بوت او څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او په زرګونو پلکونو خلک ول چې دوی هلته خلک راباسل د غو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبه خوراکي مواد راوړل. اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال سي او بار بار زلزلم کیږي.
د یک شنبه د اگست یو د شمې د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړي یا زیانمنې کړي دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې ترڅنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سرپناو مرستې هم کړي دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لمبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ د قوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 200 لتره سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبرې چارې روان دي.
ښاغلی لمبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې را جلب کړي. د یادونې ده چې په یو شمیر هیوادونو کې افغانانو والله مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکي کمپاین وغړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل،
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن مالمو په ښار کې مشت افغاني ټولنو بیړنۍ غونډه کړې وه چې موږ به بسپنه راټولو او یک شنبه تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مای په نورو اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او وړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل،
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته لبلې خوانه سروې او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټول سیمو کې په منظمه توګه تر د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو کونړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر رسولو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یو خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو او وړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسېدلې. نن د سپتمبر 15 د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نوولې ده. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول دي. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامه پوهاوي لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي راډیو خبرونې اورې قدرمنو اوریدونکو، د مخام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروګرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو له زیانمنو او هغو رضاکارانو سره خبرې کوو چې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړې دي. اوریدو ته راسره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونې ورستای راپور. په خوس ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړې شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوست یو لوبغاړو دا څرګندونې پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال راډیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ دی وینو یا اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه به ورکوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه یې د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سنبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته چې یو سہولت جوړیږي هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل،
نو مونږ ډیر خوشاله کې دلته مونږ ته کډمای جوړ کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د کډمای سره. چیر د کډمای کې ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. کډمای کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کوماکي انسان سکي.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت دي. په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کم دي، د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په ښار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پر په مسائنک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغاړي ورته رسیدنه نشي کولای.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ